دا مشال راډیو دا دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل او ملیحه میرزاده درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتا سیورو سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه ویانده ملیحه میرزاده.
السلام علیکم، ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. په پیښور کې د ډی سی دفتر په حکم په خار کې د جماعت الدعوه ډلې مرکزی دفتر تړل شوی. پاکستان په هند کې خپل سفیر د هغو رپورټونو پس مشورو لپاره راغوښتي چې ګواکې په هند کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول شوي، او د امریکا د دفاع وزیر په ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني ټول ټاکنو کې د لاسوهنې ناکام کوشش کوي. تفصیل: د پیښور د ډیپټی کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جماعت الدعوه د پیښور مرکزی دفتر تړل شوی دی. مشال ریډیو ته د مارچ په 15 رسیدلی یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. د دې سربیره د دې ډلې د دریو مدرسو او دوو جماعتونو انتظام د پیښور اوقاف محکمو ته سپارل شوی. دا دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوی دی، او د جماعت الدعوا سره تړلې ډلې فلاح انسانیت فاونډیشن دفتر هم بند کړل شوی دی. دغه سند د پیښور ډیپټی کمشنر شاهد علي له دفتره د مارچ په 12 د کمشنر دفتر ته د معلوماتو لپاره لیږل شوی دی، خو نوموړي پرون مشال ریډیو ته په دې اړه څه ونه ویل. د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلانولو تورن دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای په هند کې خپل سفیر تر غو رپورټونو پس ته سلام مشورو لپاره راغوښتي دي چې ګواکې په نوی دلی کې پاکستاني سفارتي عمله او کورنۍ زبرول شوې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د مارچ په 15 په اسلام آباد کې 19 خبري غونډې ته ویل دا فیصله تر غیر وروسته کوي چې په نوی دلی کې پاکستاني او چارواکو او کورنۍ خبر ورکړ چې بد رویه ورسره شوي. اسلام آباد احتجاجن په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور وغوښتو. هند دغه تورونو په اړه لاسنه دی ویلي، خو د هند بارنو چارو وزارت ځینو ناسرګندو چارواکو هندي او رسنو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هندي او سفارتکارانو زورونه زیاته شوې ده. دوی ځاتوي چې په نوې دلی کې شوې پیښې کېدی شي د اسلام آباد د هغو خبرګون وي. پاکستانی رسنۍ وايي په کلا سیف الله کې په یو کور کې 14 شوې چې پکې 2 کسان وژل شوي او 8 ژوبل دي. ډان او ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د چارواکو په حواله لیکلي چې دا پیښه 13 شپه شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې 14 ولې وشوه. رسنۍ وايي په ژوبلو کې ښځې او ماشومان شامل دي چې د کلا سیف الله روغتون ته وړل شوي دي. چارواکو رسنو ته ویلي چې د 14 له کبله د کور ودانۍ ړنګه شوې ده. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي هغه خبرونه ناسم دي چې ګواکې په پیښور کې په لګول شوی دفاع 1440 سره د پختون ژغورنې غورځنګ د راتلونکي جلسې لاره نیول غواړي. د پیښور ډیپټي کمشنر شاهد علي د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې د هوایي میدان خوا او شاسیمو کې د هوایي ډزو مخنیوي لپاره دفاع 1440 لګولې ده. هغه زیاته کړه:
هوائی فائرنگ چلے نا پاگے باندھ کے دفاع 144 ایریل فائرنگ چلے ہم نے کہنا پاگے باندھے دے پتنگ بازی سے نا پدے باندھے کرے ایئر فورس اور ایکٹیویٹیز ایکٹیویٹیز اور پریکٹس وغیرہ نا پاگے کے چلے نا انٹرفیرنس کے نا آگے نا وجہ رکھ کے
دا شاید علی پا خبر دا دفع بعد پاکستان هوائی زواکونو دروانو مشکونو پوری لاغوی خدا نه د واضحه چې دغه مشکونه با کلا سر ترسیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نیټو پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. د نیټو مشر ینس ټولټنبرګ تر مازیګر په برسلز کې خبري غونډې ته ویل د کابل لخوا طالبانو ته د سولې ډیر واضح وړاندیز شوی، نو هغوی یې باید ومني.
We welcome that President Ghani
de walas mashar Ghani de de iqdam che Taliban be la kom qaid o shart khabaro tarabalili de har kalai kaw da tar de da ma de sole la para tar tolo pya wadai ga go Taliban bayad la de fursat sa de sole de khabaro la para kar wakhli aw siyasi hallara wo mani.
سټولټنبرګ ویل کټول طالبان نوینو دا غوی ځینې کسان خو به ضرور د سولې خبرو ته چمتو وینو باید دا کار وکړي. تر دې مخکې د نهې پورز د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس افغانستان ته د سفر په وخت خبريالانو ته ویلو چې ځینې طالبانو د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلې. سټولټنبرګ زیاته کړه چې په ان وخت کې پر طالبانو فشار ته هم اړتیا ده. په انډونیشیا کې د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډه کیږي چې پکې افغان، پاکستانی او انډونیشیایي پوهان برخه اخلي. په پلازمینه جاکارتا کې دا غونډه نن پیلېږي چې د ګل تر ورځې به دوام ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد بیگا مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې به د اسلام له نظره د افغانستان پر جګړې بحث کیږي.
د سولې عالی شورا هیله لري چې هم له پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جګړې د بندیدلو او په افغانستان او سیمه کې د امن د فضا د رامنځته کولو لپاره له دې کنفرانس څخه کار واخیستل شي.
افغان حکومت وایي د جاکارتا غونډې ته هیله مند دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې ناکامې هڅې کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی غواړي په مئی میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې د بل ځل لپاره واک ترلاسه کړي. ماتس د مارچ په 15مه د منځني ختیځ او افغانستان تر دورې پس واشنگتن ته د واپسۍ په وخت خبریالانو ته وویل چې ایران د عراق په ټاکنو کې د لاسوهنې کوشش کولو سره د روس پر لاره روان دی. د ماتس دغه خبره هغو تورونو ته په اشاره وه چې ګواکې روس ته امریکا، فرانس، میکسیکو او نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ماتس ویل اندېښمنوونکي شواهد لري چې ایران د پیسو په استعمال سره د عراق په انتخاباتو د اثر اچولو کوشش کوي. خو نوموړي زیاته کړه دا ډېرې پیسې نه دي او دوی باور لري چې څه ګټې نشي رسولې. ایران تر اوسه د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلې. او د امریکا د فلوریدا ریاست په نړیوال پونتون کې د مارچ په 15مه د لارویانو یو پول راغورځېدو په پیښه کې تر لسو پورې کسان وژل شوي دي. د فلوریدا ریاست سینیټر بل نیلسن پرون دا خبره وکړه. د پیښې په وخت په پول ټرافیک زیاتو چې ګاډي په قطارونو کې ولاړ وو. د فلوریدا چارواکو په یو خبري غونډه کې ویل چې د پول په غورځېدلې ملبه کې 8 ګاډي غیر پاتې دي او 8 ژوبل کسان هسپتال ته رسول شوي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري.
د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت او داوا ډلې پر ضد اقدامات کړي دي. شنون کې وای
پاکستان
د ډیپلوماټانو د زورولو په تورونو پورې کولو له هند خپل سفیر هیواد ته ورغوښتی چې مشورې ورسره وکړي. د پېښور چارواکي وایي 1340مه دفاع یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې د مخنیوي لپاره نه ده لګولې. تیره ورځ د نومیالي شاعر او مفکر غنی خان 28 تلین وو.
ځکه دا کالی نو بس بیا مونږه غ خیرات ختم مو کو.
او ورسره به تاسو د خپل سیمو خبرونه راکړی موږ به سندرې در خبرې کړو. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د خیبر پښتونخوا حکومت د جماعت داوه ډلې یو شمیر دفترونه او ورسره تړلې ځنې مدرسې تړلې دي. پرون مشال راډیو ته رسیدلې یو حکومتي فرمان ښیي چې دا اقدام روانه میاشت شوی دی، خو چارواکي د دې فرمان په اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا ګام پر پاکستان د نړیوالو تر فشار زیاتېدو وروسته شوی. په فبروري کې د ناقانونو پیسو د کنټرول او څار ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه وکړه چې پاکستان به د جون په میاشت کې د ترهګرو د تمویلونکو هیوادونو په خړ لیست کې واچوي. بشیر ګواښ تفصیل راکوي.
مشال ریډیو ته د مارچ په 15مه رسیدلی یو سند ښیي چې د خیبر پښتونخوا سر ښار پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت داوا ډلې پېښور مرکزي دفتر تړل شوی دی. همداراز د دې ډلې د درې مدرسو او دوه جماعتونو انتظام د پېښور اوقاف محکمې ته حواله شوی دی. د یاد دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا ګامونه د مارچ په 9مه پورته شوی دي او د جماعت داوا سره تړلې ډلې فلاح انسانیت دفتر هم بند کړل شوی دی. په سند کې ښکاري چې دا د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي له دفتره د مارچ په 12مه د کمشنر دفتر ته د معلوماتو لپاره لیږل شوی دی، خو هغه پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی نه غواړي په دې اړه وغږیږي ځکه چې په وینا یې د راز معلومات دي. خو مشال ریډیو ته رسیدلې د دې نوټیفیکیشن کاپی څرګندوي چې په څمکنو کې مدرسه الاسریه انقلاب، مدرسه اسمالیه بدای او په میرا کچوري کې مدرسه تحفظ القرآن واک له جماعت داوډلې اخیستل شوی دی. په امریکا کې د ولسن سنټر تحقیقاتي مرکز سیړونکي مایکل کوګلمن وایي نړیوالو فشارونو پاکستان مجبور کړی چې په نړیواله کچه ترهګري اعلان شوو ډلو خلاف لاس په کار شي. داغه په خبره اسلام آباد باید دا چاره پسې روانه وساتي.
پاکستان چې اوس مهال څه کوي دا باید وستایل شي. د ترهګرو ډلو سره تړلو مدرسو خلاف یې ځینې د پام وړ ګامونه اخیستي دي، خو زه ویره لرم چې کله نړیوال فشار کم شي نو نوې خیریه ادارې به په نویو نومونو او نوې بڼه راښکاره شي. فکر نه کوم چې پاکستان به حتماً د هغو نوو ډلو خلاف هم ګامونه واخلي.
د جماعت داوا ډلې بنسټګر حفیظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلانولو تورن او امریکې لخوا ترهګر اعلان شوی. لس میلیونه ډالر انعام هم پی ایښی دی. خو ناکټه اداره چې په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو لیست او د هغوی پر فعالیتونو نظر ساتي، لا هم حفیظ سعید او یا هم جماعت داوا ډله په دې لړ کې نه دي شامل کړي. د افغانستان او پاکستان په اړه د یو څېړنیز کتاب From Cold War to Gold War لیکوال عاصم یوسفزی وای پاکستان زکات د جماعت داوا خلاف لوی ګامونه ناخلی چې د ترهګری پر ضد جګړې ل پراخېدو اندېښنه لري.
پاکستان تر اوسه پورې د سو دهشتګردو خلاف پاکستان ډېر ښه کاروای کړی دی، په دې کې څه شک نشته. خو سو پورې چې دا کم دهشتګردي چې کم تا ګډ او بیډ طالبان او ګډ او بیډ دهشتګرد چې کم یو تفریق نه چې پاکستان کې کیږي، نو د هغې په سلسله کې مونږ دا کتلی دی چې پاکستان د هغوی خلاف سداسې غټ ګامونه نه دي پورته کړي. دې وخت کې خو دا وینا لږه مشکله ده په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو به سر داسې غټه نتیجه راوځي او کرو به نه دي.
پاکستان په پنجاب صوبه کې هم د جماعت داوا ډلې ځینې اړوند ادارې او مدرسې بندې کړې وې. دا ګامونه تر هغې وروسته واخیستل شول چې په فروری میاشت کې پاکستاني چارواکو ومنله چې که په خپله خاوره یې د وسلوالو ډلو د پیسو را جمع کولو مخه ونیوله، نو د جون په میاشت کې په هغه لیست کې د شاملېدو سره مخ کېدای شي چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیواله اداره به یې جوړوي.
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
پاکستان له هند څخه خپل سفیر د مشورو لپاره هیواد ته وربلل دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته کړې. فیصل تور پورې کړې چې په هند کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. هند په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د هند بهرنیو چارو وزارت ځینو چارواکو هم پر پاکستان ورته تورونه پورې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته وویل پر احتجاج او شواهدو سربیره یې د هند له لوري مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. د تور پورې کړ چې په نوې دلی کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. ډاکټر فیصل وویل د دې په غبرګون یې په اسلام آباد کې هندي سفیر جی پی سنگ د بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښت او ورته یې سخت احتجاج وکړ. ډاکټر فیصل دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې په هند کې پاکستانی سفارت ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ښیي د ډیپلوماټانو ګاډو پسې پر موټرسایکل سپاره کسان ځي او د ګاډو مخې ته یې نور موټر ورو روان دي چې د دوی رفتار ورو کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل په خبری غونډه کې وویل دا د ډیپلوماټانو قصدي ځورونه ده او د دوی پر شکایتونو سربیره دا ډول پیښې په بیا بیا شوې دي. په هند کې د پاکستان ډیپلوماټانو ویلي چې د ځورونې تازه پیښې د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځو شوې دي او په تیرو دوو اونیو کې له 15 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د وزارت ځینو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د هندو ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هندیو ډیپلوماټانو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې د جمعې پر سهار د چارواکو په حواله ویلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په پاکستان کې هم د هندیو ډیپلوماټانو د ځورولو پیښې روانې دي. دوی زیاته کړې چې په نوې دلی کې شوې پیښې ښایي د اسلام آباد د هغو غبرګون وي.
د ډیپلوماټیکو او سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن وایي چې د ډیپلوماټانو ساتنه او امنیت د کوربه هیواد ذمہواری وي. د هغوی امنیت ته ګواښ یا ځورونه د ډیپلوماټیکو قوانینو خلاف ورزي بلل کیږي. هند د پاکستان لخوا د مشورو لپاره د سفیر وربللو په خبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو د کنټرول پر کرښه او په کشمیر کې د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو تعلقات له تیر شاوخوا یو کال راهیسې خراب دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 1330 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د پېښور چارواکي وایي په ښار کې 144 دفاع د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکو جلسې د مخنیوي لپاره نه ده لګولې. د چارواکو تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې پر ټولنیزو رسنیو له حکومتي فرمان څخه دا معنی اخیستل شوې چې ګواکې د کیدونکو جلسې مخې ته د خنډ لپاره جاری شوی دی. هلته د پښتون تحفظ غورځنګ غړي وایي ښایي د پېښور جلسه پر خپل ټاکلي تاریخ ونه شي. بشیر ګواښ معلومات راکوي.
د خبر پښتونخوا چارواکي پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو خپرې شوې هغه اوازې بے بنیاده بولی چې وایي د پېښور کمشنر د دفاع 144 په لګولو سره کرفیو یا ګرځبندیز عملي کړي او په دې توګه غواړي د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې مخه ونیسي. د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي د مارچ په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی یوازې د هوایي میدان خواوشا سیمو کې د هوایي ډزو مخنیوي لپاره دفاع 144 لګولې ده. دا هغه په خبره دا دفاع به تر هغې پورې نافذ وي تر څو چې دلته د پاکستان هوایي ځواکونو روان تمرینونه نه وي بشپړ شوي. هغه د تمرینونو د ختمېدو نیټه واضح نه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ د جلسې مخنیوي لپاره دا کار نه دی شوی.
کرفیو ورفیو نشته، ما کور کې د کرفیو څه ضرورت راځي کنه؟ خو هوایی فایرینګ چې دی نو په هغې باندې چې دی هغه د دفاع اکسسو ولیست ایریل فایرینګ چې کوم دی کنه په هغې باندې دی هغه کایټ فلاینګ باندې پتنګ بازی سره په دې باندې په دې ایرپورټ په دې سایډ باندې چونکې هغه کیږي هغه د ایرپورټ سره ایکټیویټیز ایکټیویټیز وي هغه پریکټس وغیرہ نو په هغې کې چې دی نو انټرفیرنس.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو تیره اونۍ په بلوچستان کې تر جلسو کولو وروسته اعلان کړو چې په پېښور کې د مارچ په 25 یوه لویه جلسه کوي. د بلوچستان تر ناستو وروسته هلته پولیسو د غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی و. دوی ویلي چې حکومتي خنډونه یې مخه نشي نیولی. د پېښور جلسې یو منتظم طارق افغان مشال رډیو ته وویل چې کېدای شي د دې ناستې وخت بدل کړي، خو په بړه کې راتلونکي جلسه به 2 ورځې وروسته په خپل وخت کېږي.
ممکنه دا ده چې دا وځنډول شي ځکه چې د 2 تاریخ نه 1 اپریل پورې د یونیورسټو د کالجونو د پسرلي چوکیانې دي. نو د دغې چونکې دا تحریک د ځوانانو تحریک دی، نو موږ دا وایو چې ځوانان هغه کلو ته لاړ شي نو واپس به خپل تازه دم راشي او چې کله دین نوې کلاسونه سټارټ کړي نو په هغه دوران کې به موږ دغه جلسه دلته کې دو چې ځوانان پکې ښه په بھرپور طریقې سره شرکت وکړي. د لوړې جلسه به انشاءالله په خپل چې کوم نیټه شوې وه هغې نیټه باندې به د لوړې جلسه کېږي په دې 13 تاریخ د اتوار پورې.
د پښتون تحفظ غورځنګ لخوا په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور د نیولو غوښتنه شوې. همداراز دوی غواړي قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې شي او په قبایلي سیمو کې دې پوځي چک پوسټونه کم او ګرځبندیزونه ختم شي. دوی دا هم وایي چې غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. پښتون تحفظ غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. حکومت په لیکلې بڼه واده ورکړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې به مني، خو د دې غورځنګ مشران وایي حکومت لا هم په بشپړه توګه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه به په بیلابیلو سیمو کې د چمتووالي تر جلسو وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاج پیلوي.
د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مخکښ تلال چودھری د عدالت د سپکاوي په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړی دی. تلال چودھری تر نهال هاشمی وروسته د مسلم لیگ دویم سیاستوال دی چې ورباندې د قاضیانو د پریکړو د بې احترامۍ تور پورې شوی. د یاد ګوند یو بل سیاستوال دانیال عزیز پرون خبریالانو ته ویل دوی ځکه د عدالت پر پریکړو انتقاد کوي چې پر ضد یې وړاندې شوي اسناد بې معنا دي.
د قانوني چارو پوهان وایي سیاستوالان عدالتي پریکړې نشي ردولای خو انتقاد ورباندې کولای شي. نجیب عامر معلومات راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 15مه د کورنیو چارو پر وزیر مملکت تلال چودري فرد جرم عاید کړ. پر هغه د عدالت د سپکاوي تورونه و. چودري د جنوري په میاشت کې یو تقریر کړو. هغه خپل مینوالو ته ویلي چې د مسلم لیگ نون ګوند سیاستوالو پر ضد فیصلي او روانکي قاضیان له عدالتونو راوباسي. د مارچ په 15مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون حکمران ګوند یو بل مشر دانیال عزیز ته هم نوټس جاری کړو. له هغه غوښتي چې په خپلو تقریرونو کې د عدالتونو د سپکاوي په اړه دلایل وړاندې او وضاحت وکړي. نوموړي د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سپریم کورټ سربیره پرې د احتساب عدالتونو کې هم کیسونه روان دي، خو د دوی په خلاف هیڅ ثبوتونه نشته. دانیال عزیز زیاته کړه،
هغه د لویو لویو شواهدو د پیټیو خبرې کېدلې، هغه هیڅ شی نه و. هغه د قانون تر مخه په عدالت کې د ثبوت په توګه نشي وړاندې کېدلی. هغه د تش په نامه شواهدو پیټۍ په منځ کې تشې ثابتې شوې.
تلال چودري د جنوري په 20 تاریخ د پنجاب په جړنواله کې یوې جلسې کې پر عدالتونو نیوکه کړې و چې ولې یوازې د مسلم لیگ نون سیاستوال هدف ګرځولې دي. نو موړې زیاته کړې و چې د مسلم لیگ نون لوی لوی جلسې خي چې خلکو د عدالتونو تورونه او فیصلې رد کړې دي. دا د مسلم لیگ نون یوازینی سیاستوال نه دی چې د ججانو په سپکاوي تورنېږي. سپریم کورټ د دې ګوند سینیټر نهال هاشمی د 15 کلونو پورې پر کومې سرکاري چوکۍ لکاره منې کړو. د عدالت د پریکړې تر مخه نوموړي یو میاشت دندان تیر کړ او 50,000 روپۍ جرمانه یې ورکړه. تیر کال د سپریم کورټ لخوا نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کولو او نااهل ګرځولو وروسته د هغه لور مریم نواز او د مسلم لیگ نون ګوند ګڼو سیاستوالو پر عدالتونو خپلو سختو نیوکو ته دوام ورکړ. د قانوني چارو پو قاضي انور وای، هر څوک کولی شي د عدالتونو پر پریکړو تنقید وکړي، خو خلک به تشدد ته نه هڅوي.
د توهین عدالت قانون څه دی؟ فرنګیانو جوړ کړو، خو هغه چاته دی کې څوک په دې کې جیل ته نه دی وکړي.
تیرا میاشت پاکستان چیف جسٹس ثاقب نثار په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې ویلي چې عدالت د هیچا پر ضد نه دی او ټولې پریکړې په انصاف ولاړې دي. په همدې حال کې سپریم کورټ تیر ورځ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د عدالت د سپکاوي یو پیټیشن رد کړ، خو تر دې مخکې هغه او لور مریم نواز ته نوټس جاری کړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، تیره ورځ د نومیالي شاعر او مفکر عبدالغنی خان 28 تلین و نوموړی د خدایي خدمتکار غورځنګ او د عدم تشدد د فلسفې د لارښود باچا خان زوی و او د پښتنو د حقونو لپاره په مبارزه کې د قید و بند سختۍ هم ګاللې دي. د غنی خان د کار او زیار له کبله د هغه نوم د پښتنو د لویو شخصیاتو په کتار کې راځي. هارون باچا یې په اړه رپورټ جوړ کړی.
مرګه ځه چرته ورکیږه، زه لا نه یم اوزګار، خم د رنګ کې لا خمار شته، زه ترې لپې ډکوم. خلک وایي لاړ بوډا شو، غنی خپلې مستۍ وخوړ، زه یم ناست د یار ویښتو کې د نرګس ګلو نګدمه. غنی خان د خپل ځانګړي شعر او فلسفي خیالاتو له وجې په لر او بر پښتون وطن کې شهرت لري. هغه د 1944 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې د 400 پوت 500 کلی کې زیږیدلی و. غنی خان مسیح بهرام خان وایی دوی هر کال د خپل بابا تلین المانزی او لاغه سره تیر کړي خ وختونه یادوي.
ځکه لا کالی نو بس بیا مونږه خیرات ختم مو کړ. زه هم چې دا بس یو نیم کسان چې لکه دا مرګ نه وی جوړ نه مړ کېدل، نو ما ته یاد شي خبر هغه ولی بابا سره خدای دې وبخي، وی ولی وی ژوندم تیر کوي لکه دا پښتنو لزه خپل سوچ کوم چې ما غوسه نه کړل کنه. نو ولی بابا وته دا خبره کوله وی چې وخت په دا سره چې دادا چې مونږ به خلکو نه یریو، بیا به مونږ ستاسو په وجه یادې وو. او بل دا وایي چې یاره مینه ډک انسان لکه د وړو سره به ورکوټې وو، د لویو سره بلوي وو، لکه چې مې کوم نو انکریج کولم چې تپوسونه کوه بچې پسې نه پوهېږي ما سره خبرې کوه که نه وي زه ستا نیکم یم خو ستا دوست یم، مطلب زه ما لپاره یو ډېر غټ لوس دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او شنونکی افراسیاب خټک چې له غنی خان سره له نږدې لیدلی وایي نوموړي د خپل هنر او سیاست له لارې غوښتل پښتنو ته د ژوند نوې او روښانه لارې وښيي.
باجوړ کې خلک د کیمور غر په حکلوي چې د کیمور ډېر مخونه دي. غنی خان شخصیت هم د کیمور د غر په شان دی. هغه شاعر او انځورګر او موسیقار او هغه فلسفر او سیاستدان او هغه مصنف او محقق او کدا چې موږ په لنډه توګه وایو چې پښتنو کې د رینیسانس سړی او یعنی د نوي ژوند د خپلولو یو نښه او علامت و. داسې شاعر دی چې د پښتنو تهذیبي شعور هغې پوره علامې پکې شته او ورسره د جدت او د کرامت یو داسې ترکیب امتزاج دی دغه په شعر کې چې د ژوند او د فکر ټولې فلسفي پکې شته.
افراسیاب خټک زیاتوی پښتنو ته د غنی خان د شعر او افکارو رسولو لپاره هغه رنګ چې لازم ده کار نکېږي.
طالبی نصاب کې پکار اوس دی وي پکار وچ په پوهنتونونو کې د غنی خان د پیژندنې شوبې وي. میډیا کې هم پاکستان کې څو ټلویزیون سټېشن دي په دې پروګرامونه کې یې نه کوي پروګرامونه سیمینارونه پکارو د دې یو بایوګرافي نه ده لیکل شوی، د یو کتاب په شکل کې. نو زما په خیال کې ډېر کار مونږه پاتې دي کو زما یقین دی چې نوی نسلونو کې چې کومه دلچسپي وي دمه نو ما سره دا پیدا شي چې دا کار وکړو انشاءالله وشي.
غنی خان د ورپېښې ناروغۍ له امله د 1906 نوې مزیګدیز کال د مارچ پر 15 د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې ومړ. نوموړي په یو شعر کې ویلي، ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خېشت کیسه ده، د جنون او د جانان د څه عجبه فلسفه ده.
دا سه د هارون بچا رپورٹ واورید د غنی خان د دویشتم تلین په مناسبت. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دا سخکاری چې روسیا په انګلستان کې د استخباراتو د یو پخوانی ایجنټ او د هغه پر لور د کیمیاوي ماده په کارولو کې لاس لري. دواړه کسان لا هم په روغتون کې دي او روغتیایي چارواکي وایي حالت یې خراب دی. تر دې مخکې د امریکا په ګډون د برتانیې ملګرو هیوادونو له روسیې غوښتي چې دې کسانو ته د زهرجنې مادې ورکولو په اړه یو قانع کوونکی ځواب وایي. روسیا له لګیدلې تورا انکار کوي. احمد تکل رپورټ لري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د سیخکاری چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلي ترامپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدر اعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برتانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې ظاهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا 12 ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولای شي. ښاغلی ترامپ د پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسې ښکاري. ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکی حالت دی او داسې ښکاري چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ دې مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډېره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې دا لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لوري چې د روانې مارچ میاشتې په 14 نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې همدې حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی و تړلی دي.
احمد تکل رپورٹ مورید او لدی رپورٹ سره په سلام پختونخوا کې د رپورټونو برخه وس پایته ورسیده. وس تاسو کولای شئ چې د خپل سیمو مهم تازه او لوی خبرونه را سره پر فیسبوک هم شریک کړئ او په ټلیفون او په اسکایپ هم را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ پته په دې خبرتیا کې در خبرو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 15 00 22 11 40 15 00 22 11 40 15
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې، شمیرې لسان سره ولیکې:
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د اسکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ یاست. فیسبوک ته چې زه ورشم نو روزی محمد نظام خیل راته لیکلی دي چې بیګا په سیف الله کلا کې په کور کې دننه چاودنه شوې ده چې پکې ماشومان او ښځو ته مرګ ژوبله وروښتی ده. بالکل دا خبر موږ په خبرونو کې هم شامل کړو. عماد الدین مشرقي وایي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې اوس دغه هغه افغان کډوالو ته داخلي نه ورکول کیږي چې دوی سره د ثبت نام یا د نوم ثبتولو کارډونه دي. وی د دې له کبله موږ ته ستونزه پېښه شوې ده. یو کس هم را سره دی او خبر را سره شریکوي. ستړي مشي.
السلام علیکم. پامرسي.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه.
مننه پامرسي. بارام خان مډی خان.
په خیر اغلی بارام خان صاحب، څه خبر مو راوړې؟
مننه پامرسي. خبر خو مې دراوړې ده. پرون نه یعنی وړ مورز دا د جنوبي وزیرستان یوه سیمه ده چې تو خلو ورته وایي تحصیل تو خلو او چینی خوا باندې یوه شخړه شوې ده. د وزیر او دوتانه ترمنځ د دوو قومو ترمنځ شخړه شوې. نو درې ورځې نن وسلې چې هغه جنګ کله ودرېږي کله جنګ روان یا پکې درې کسان دوتانه چې کوم دي دوه پکې مړه دي یو پکې زخمي شوی دی. او وزیر وایي چې درې کسان د هغو د طرف نه هم لګېدلی دي، یعنی مړه شوي دي، خو هغو څوک تصدیق نه کوي. دغه خبر مې درسره شریک کولو.
بارام خان صاحب، دغه دغه د ځمکې شخړه د دوی ترمنځ پخوانی؟
بله بله بالکل. هغه ځمکه پخوانی چې د ځمکې په مخ کومه شخړه ده، دوی په مخ کې شخړه چې د کومه پخوانی هغه په سر باندې جنگ شوی دی. او څوک دا خبرونه هم را کوي، وایي چې پرون لکه کرنیل راغلی و د اسلام آباد هلیکاپټر کې راغلی په ګل کسه کې هلیکاپټر کې نولی و. لکه د اسلام خیل په علاقه کې دا څوک وایي چې هغه کې تحصیلدار هم زخمي شوی دی او منشي چې کوم دی د تحصیلدار هغه پکې زخمي شوی دی. خو د دغو څوک تصدیق نه کوي. هغه دوتانی چې کوم دي هغه تصدیق ماتره خپله تصدیق دی چې دوه مړه دي او یو پکې زخمي شوی دی.
او دا دغه دي دا دواړو خواو سره وسلې شته دي که نه؟ یوې خوا
سره پامیر کې ته پامیر شپ ته منی کنه منی قسم باندې چې بار کې کنه کې زه په وانه کې و مده 13 ورځ نو به بغنا بلش په وانه کې و. پامیر سیل شپ ته کنه زربیا ز با عملیات شروع کېدل په مرام شاه باندې ما چې څه کنه چې کنه ویش تاسو په خلاصې دل دومره درز درز نو لکه کله چې مال ته اوازونه اروي دل غد تو په اوازونه راتل. پامیر کې چې دومره درز درز دومره تو په خلاصې دل زه دی تیاریاں ما چې په وجوای چلته علاقې کلیر کړی د مونږه الته لکه ارس په ځای باندې ډیر څه زمونږ په واقع دی. اول ته تو په غوانونو راکې لنچرو افریکا و وزن رنل پامیر شپ ته نو منی چې دومره ځات درز درو شروع تا به ویل هلیکاپټر بمباری کوي دومره ځات आवाज یو دواړه طرف نه خېب.
دا وسلې دوی د کوم لکم ځای کړی دی؟ دا حکومت خو وسلې د مختلفو قبایلی سیمونو ټول کړي هم وکنه دوی سره وسم لکم راغلی دا وسلې؟
بله پامیر چې ما په خپل سر ګولې دي لږ په خپل د وټانه ملکه ملکه حکومت خو چې موږ اصلي ټوله کړی دي. خو زه خپل دا په گواہی سره درته وایم چې موږ خپل زه خپل له ته ملکه کوم مشک سان سره تل دا شی یو شی کمای نو ورته هر کمه حاصله ورته موجوده و چې غلاړو په وجو په غځي کې اور 13 ورځ تحصیلدار غلی او چې کوم مسعود تحصیلدار دې زمونږ د وانه د سوت وزیرستان راغلی او ویني چې درې ورځې به په دې کې ما ایدای په درې ورځو کې به دزبندي اغنه شاته به په دې باندې سوله کوي یا فیصله کوي.
اصل شخړه په چی شي باندې کیسه څه شوې ده؟ وزیر زمکه نیولې ده
دا دا چې د پامیر شیب لکه کومه علاقه چې دا غیر آباد پرته ده، آبادی نه لري، دا چې غر غوندې علاقه ده. خو دا پخوانه دا شخړه ده چې وزیر وایي چې دا مونږ ایریا کې راځي، دوتانی وایي چې دا زمونږ ایریا کې راځي، لکه دغه وس لکه وزیر وایي چې دا مونږ ځکه ده، دوتانی وایي چې مونږ ځکه ده. او داسې شوي دي چې کوم هغه ده لکه مثال هر شی ورسره کتل شوي دي، په هغو کې داسې وایي زه خو داسې نه وایم چې دا د دې کوم ده، هر څه تشتیق کې دا شوی دی چې دا د پلانکي کوم ده. خو بیا دا نیم ورسره زیاتی کوي، دا یوه خوا ورسره زیاتی کوي، هغه باندې بار بار حملې کوي. لکه تحصیلدار راغلی درې ورځې یو وقفه غوښتې وه چې درې ورځې به داس بندې داس به نه کېږي، په هغه کې لکه دوی په مورچو کې ویده وو، د شپې په مورچو چې پې ختلې دي، دوه کسه یې وزلې دي، یو مرد اوس یې هسپتال ته یې وړي دي، ژوب لډرینګ هسپتال ته ژوب ته یې وړي دي، زخمیان امر چې کوم دا کلي ته را وړي دي دوه.
صحیح دی. او تا سره زما ډېر وخت وروسته خبرې کېږي، ته په خپله ښه هر څه دې جوړ دي.
بالکل پامیر صاحب، ولا زه دومره خوشحالیږم، خو ته دومره داسې سړی یې، داسې سخت غوندې سړی یې چې کله چا سره خبر نه وي، زړه مې تل غواړي چې هره ورځ در سره خبرې وکړم. ته وایې چې ما یې ویل، ما داسې نه وي چې بیا راته غوسه شي، وایي چې خبرونه
دغسې لوی خبرونه چې راکوې راته که نه، لکه دا زما په خیال دا خبرونه چې زه د خلکو نه اخلم، نو دا په هغو کې تر ټولو لوی خبر تر اوسه پورې ماته چا راکړه، او زه بس منندوی یم. دغسې غټ خبرونه چې درته په لاس راځي کنه، د واڼه د نورو سیمو د جنوبي وزیرستان، ما سره ضرور شریکوي. ښه،
مننه پامیر کې به یو خبر در کوم. تاسو د خبریالانو په وجه باندې، تاسو خبریالان چې تاسو هم ډیره دی لپاره کار کوي، دغه خبریالانو ته ما دا خبر ورکړی چې لا مسعود راته ویلي وو چې ما سره کوم چې ویډیو کپلیشن دی یا د ریکارډ کپلیشن دی، دا نه سره سره زه پېښور کې یم. او طارق ویلي وو چې موږ دغه سیمه کې کار نه کوو، زه کور مې طرف ته کار کوم. نو کومه خبریالانه، دا خبریالانو د نو لګ هیله ده چې لکه په دې ځای کې دا خبرونه چې زر ته زر شریکي. او بل دا خبره پامیر چې د حکومت نه، چې څومره حکومتي چارواکي زما آواز اورې، دینه بار بار موږ دا وایي چې زموږ په علاقه کې د بیا اپریشن وشي، بیا اپریشن وکړي، موږ اصله نه غواړو، موږ امن غواړو. دا کوم انفر خلک دی، داسې په جیالت کې په خپل منځو کې سره وژنې، دغه موږ نه غواړو. موږ په علاقه کې متاثرین دي، که کراچۍ ته مو دی ولېږي، اسلام آباد ته دې ولېږي، د خپل قومونه کله یار سو هم ځکه در باندې پرېږدي، خو اپریشن دی وکړي. دغه اصلي چې کومې دي داخل پامیر صاحب ته به یې نه مني، دومره توپ آوازونه راتلل چې اوس مې په غوږو کې هغو آوازونه راځي.
سمه ده، خوشحاله اوسې، خپل خیال ساتئ چې تاسې ته دغه نشي پکې خوږ نشي. د بریالي سمدی په غږ غزل اورو.
شکل میں پزڑو کڑو نو اثر بیا، شکل میں پزڑو کڑو نو اثر بیا، بلتانوں میں لمبے بلے کڑے پتھر بیا، بلتانوں میں لمبے بلے کڑے پتھر بیا، شکل عشقی نے پزڑو کلو اثر بیا، بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا، بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا، نمدا آشنائے آغستے نو، مالا نمدا آشنائے آغستے نو، مالا نمدا آشنائے آغستے نو، مالا نمدا آشنائے آغ جمع کر لخ کر دیا، جدائے رات را جمع کر لخ کر دیا، بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا، بیتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا،
سلام پښتونخوا ته غوږ یاست اوریدونکو، او اوس هم در سره یو څېړنه شریکومه. اورب میډیا په نوم باندې یو سازمان دی، دوی د دې څېړنې مشري کړې ده، او دا سازمان د خبریالانو سازمان دی. او دې څېړنه کې د نیویارک د فریډونیا سټیټ پوهنتون یا ایالتي پوهنتون استادان او څېړونکي شامل کړي دي. او څېړنه په چیشي باندې شوې ده؟ څېړنه دا د پلاستیک په بوتلو کې چې دا اوبه خرڅېږي په دې اړه باندې شوې ده. دوی د مختلفو هیوادونو له 9 هیوادونو څخه 2500 بوتله اوبه د پلاستیک بوتلو اوبه اخیستې دي، او دا د بیلابیلو کمپنیو اوبه وي. په دې ټولو بوتلونو کې چې دوی ور باندې څېړنه کړې ده، معلومات یې کړي دي، نو په هر لیټر اوبو کې، د یو لیټر اوبو کې 10 د پلاستیک ذرات موجود وو، او دا هر ذره چې وه د انساني ویښته څخه لږ غټه وه، یعنی په دغه کې په بر کې چې وه لږ غټه وه. اوس ساینسپوهانو دا ویلي دي چې لکه د دې پوهنتون شیری میسن په نوم باندې پروفیسر ویلي دي چې دا پلاستیک چې دی، دا دوی د برانډونو یا د دغه کمپنیو خلاف نه دي، بلکې له 9 هیوادونو څخه چې بیلابیل بوتلونه راغونډ کړي دي، په هر یو اوبو کې پسترګا نظر نه راځي او دا پلاستیک پکې موجود وو. ساینسپوهان وایي موږ ته تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا پلاستیک به انساني صحت ته څومره تاوان رسوي، خو تر دې مخکې په ځناورو کې او په سمندري حیات کې او په انسانانو کې حتی د پلاستیک د بدو اثراتو په اړه باندې څېړنې شوې دي او لیدلې دي. پلاستیک یو داسې کیمیاوي ماده ده چې پیړۍ واخلي، زرګونه زر کاله څخه زیات وخت اخلي چې د ځمکې په دې خاوره کې بیرته ورحل شي، یعنی ماتیږي نه، نو انسانان یې نشي هضمولی. او په بحرونو کې، په سمندرونو کې چې دا ځناور دي، په دوی کې ډېرو زیاتو کې پلاستیکونه په خلو کې او په دغه کې په د بدن په نورو برخو کې نښتې وي، د دې له وجې مري هم، د دې له وجې په بدن کې مختلف بدلونونه هم راځي، او هغه غوښه چې انسانان استعمالوي هغه هم په انسان باندې بد اثر پرې باسي. نو دا ساینسپوهان دا وایي چې د دغه پلاستیکونو، پلاستیکي بوتلو دا اوبه چې دي، له دې په ځای چې کور کې په خپله اوبه دغه شي ویشول شي، کناولي او بیا په د شیشې په بوتل کې واچول شي، یا په منګیو کې، یا داسې شیانو کې، او هغه وسکل شي، نو دا ډیره بهتره ده، صحت ته خطر نه رسي. لکه د مثال په توګه باندې دغه غټ برانډونه چې دي د اوبو د بوتلو، اکوافینا دی، داسانی دی، ایویان دی، نسلې پیور لایف دی، سان پیلیګرینو دی، له دوی څخه دوی دا پته لګولې ده، راخیستې دي. بیا چې کوم هیوادونه دي، دا خو نړیوال غټ برانډونه دي، له نورو هیوادونو څخه چې راخیستي، لکه د انډونیزیا څخه یې اکوا په نوم باندې برانډ دی، دا غوبه راخیستي دي، له هند څخه یې د بیسلری په نوم باندې دی، د مکسیکو څخه ایپورا، د جرمنی څخه یې ګیروسټاینر په نوم باندې د برانډ اوبه راخیستي دي، له برازیل څخه یې مینال بار اخیستي دي، او له چین څخه یې واهاها په نوم باندې اوبه راخیستي دي، او په دې ټولو کې پلاستیک موندلی دی. د جاوید امیرخیل په غږ سندره.
شکرے زیوم شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری یوان دوالا سپلے میتری یوان دوالا لکلی لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکاش کرے زیوم شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا تسیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پپل ازغی میں ازغیرہ اوکے نظر میں ساوے گرہرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو لمستے سر تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے
اردن کو پر فیس بک عمر خان سہیل لکھ دی چی تیر ورز خوست علی شیر ولسوالی کی یو روغتیائی کلینک بنسٹ ڈبر اکی خودل شوا ندی سربا وی دخل کو زنی ستونزی حواری شی الہام سیب لخوست لکی چی نند پولیو واکسینو لڑکی هاگو ماشومانو تا چاسکی ورکول کیگی چی پا تیرو درو ورزو کی لواکسینو پاتی شوی ول ابراهیم حقیار لکی له پکتیا ولایت څخه چې افغانستان پرون ویسټ انډیز لوبډلې ته ماتې ورکړه په کرکټ کې حمید الله عمران خیل هم همدا خبره لیکلې ده ورسره اعدام لیکلې دي چې پېښور زلمی کراچی کینګز ته ماتې ورکړې په شل اوریزه لوبه کې سید فاروق ځاځی هم د افغانستان او د ویسټ انډیز د لوبې حال ورکړې دی او بیا ابراهیم منګل چې دی هغه د پی ایس ایل یا د پاکستان سپر لیګ د میچونو حال ورکړی دی ویلی دی چې پېښور زلمی کراچی کینګ ته په څلور څلوېښتو منډو ماتې ورکړې. حمید الله زدران له خوست لیکي چې له شمالي وزیرستانه ورغلو کډوالو لپاره دوی دوه ټیمونه او یو کلینیک د دوی د صحت او واکسینو لپاره ټاکلی دی او دوی ته موږ خدمات ورکوو او دوی ویلي دي چې دا د روغتیا د نړیوالې شبکې په چوکاټ کې راځي. او محمد ادریس حنفی لیکلی دی چې کونړ کې بیګا او نن سهار هم د ډیورنډ د کرښې له هغې خوا څخه ډزې روانې وي. تر اوسه پورې وي موږ ته معلومه نه ده چې څومره ډزې شوې دي خو دا ډزې شوې دي. څوک را سره دې ستړي مشه
مهرباني سهل صاحب سلامونه میو منه تاسو ټول اوریدونکو ته کوم محمد خان محبت ملک الله سیف لازه
او ماته ته پیغام په زړه کې ګرځېدلې وي مال دا سیف الله پیخی پاڑا کرات معلومات راکی سنگی خی
شکر دی خیرت سایل صاحب برای تیر ماشام لس بجی شاوخوا پا کلا سیف الله کی یو زوردار دماکا وسولا چی زرائه وای چی دا درون املا والا بیا چی کلا ماشام دا چی دا بریدو شو دا دی بریدو پس موز زخبلا دا بریدزای تر علما چی کم پا نشسوی کوروی پا دی که دا کور و دانی چو دا پا بشپده تو گورانه والا او دی سر چی پسند که کم کورونه چو لحوو تا هم زیان رسیده لیو چی آغاز که ما سار بیاغ زی تا جزا دا پیش زی لر علما دا دا من پشتانه وکل پا شاخوا کورو که هم تپیانو چی دا کور چی کم آغا نشسوی دا چی کم بریدو رو بند سوی پا آغا که تر اوسه پورې خو چې د مړو تعداد وي هغه اته تنه وي په د کې زخمیان هم غنښ میرو زرای د سوای چې تر اوسه پوری خو هغه مکمل چې هغه دقیق معلومات کار معلومات هغه خو تر اوسه پوری د مړو غوسنه درغلی ته اوسم کاروای شو ل چې کوم ودانی پر وتلو تر هغه لاندې د مړو پلاتن روانه ولا مړی راځي.
نه دا څنګه وای چې دا ډرون بریدو زکه د سیف الله کلا ډی سی چې دی هغه دغه ته ویلی دی سید علی شاه ته زموږ ملګری دی خبریال همکار مو دی هغه ډان ورځپاڼې سره کار کوي. هغه ته ویلی دی چې دا چاودنه وه خو موږ ته نه ده معلومه چې دا چاودنه د چی شي توجه نه شوې ده.
اوس هم داسې درته وویل چې نه تایید شوي خبرونه کې داسې راځي ډرون ماچ په ډېر ویفاڼډ باندې وکتل چې هغه خبر رپورټ کړی وي هغه ډرون برید لیکلی وي. زه دا هغه د خبره درته وایم چې نه تایید شوي خبرو څخه داسې راغلي چې دا ډرون برید و. نو دا چې کوم تصدیق شوی خبر دی تر اوسه دا موږ لم په لاس نه درغلی چې دا به ډرون برید وکنو. نو چې کوم
او تاسو دا د مرګ ژوبلې تعداد هم زیات خې ډان روز پانه وای دوه کسان پکې وژل شوی دی و چې دی غژوبل دی خزی او ماشومان هم پکې شامل.
صاحب تر اوسه دا مړو شمیر چې دی تراتو تن پر رسیدای دی پدې کې دا هم اوسم ورسته چې دا بنور زیات شي چې مزکله اوس د غزاله چوارلم د شاخوا سیما کې چې کم دا کم کور چې دی د شاخوا بیا یو څه خلاص مزکان ور سره پرتاول پدې کې دا چې کم د تنو د ځینې د ټوټي ته ول را خلګو را ټولول اوس په رونه کې ماشام خو تیار ول دا نه لیدل کې د لوس د خلګو د غره ټولول د مړو د جسم سره یې سره ټولول. نو په دې کې اوسم د پیاره تړلې ده چې د دې کې به دا اوسم مړي 2 روپۍ سیګرځي خو دا په دې
او تاسو راته دا وای مابد خان صاحب کپلند توګه راته دا وای تاسو په خپل په دغه سیمه کې اوسې چور باندې تیر شو نو نږدې ور سره اوسې کنه نو دا راته ویلې چې دا د چا کورو
دا د لیزای د کلاسې پلا لوکل یو بشنده د علاقې یو ځای خلکو
تاسو پیژنې د سړی چې د چا کور
جی
یعنی تاسو خپل وطندار خپل د لکه د بهر څوک نو راغلی
نن دم دن نږدې تعلقي دي مطلب ناس ولړ هر څه را معلوم دي مطلب د دې یو څه ماشومان په هغه پکوټه کې سبقان وای دغه بچاو دي د نور چې دي د کم پکور کې د تقریبا دو دوی سلوشتنه کول دي د اگر غټ کور دي دې کې څه ماشومان په بار کې سبق وای د نور چې دغه په دې کور کې دي تر اوسه د دې پلټن نماز کا درته ول چې دې کې د مړ شمیر زیات شي د لاندې د بدوادانی کې لاندې د پرابور پر وتل دي. صحیح
دي ځکه د پکور کې چې ګیس چاودنه وشي نو هغه خودمره خلک نه وژني او نه لیکنه د تاسو چکه مخبره کوي مادر نه پختنه زکه وکړه چې کله بهاره څوک وسیدنو د ډرون برید د کیسه کې دی شي معلومه شي خو وسه پرې نه معلومیږي کنه خو تاسو ته معلومات وشي بیا ضرور مونږ ته ولي کوي خو مونږ بم بیا هڅه کوو چې د دې پاړه باندې اوریدونکو ته معلومات
ورکړو چې کوم کرام معلومات راشي د دې کرام معلومات چې راشي ان شاء الله تاسو بیا زه د دې باره کې نور معلومات درکم. سیل صاحب
ډیر مننه خوشاله اوسې ډیر مننه آباد اوسې د اسفندیار مومند په کسندره ورو بیا زه یو بل خبر لرم ستاسو لپاره.
سوک می د جام ملګری سوک می د غزل ملګری سوک می د جام ملګری سوک می د غزل ملګری سما پته هر کې بل ید میں پل مل گئی سما پدے ہر کے بلا ید میں پل مل گئی چاخ پی ماتی وی دچا لار تم لا ماتوا چاخ پی ماتی وی دچا لار تم لا ماتوا
اوریدونکو د لمر لوړانګو څخه یو ویتامین په بدن کې فعالیږي چې ویتامین ډي ورته وي او دا ډېر مهم ګڼل کیږي. مختلف څېړنې ښیي چې دا ویتامین چې دی نه یوازې د اډوکو او د عضلاتو د صحت لپاره او د مضبوطی لپاره ښیي، بلکې یو شمیر کینسرونه یا سرطان مخنیوي هم کوي. ورسره د روماتایډ آرترایټس یا روماتیزم یا د جوړونو دا دردونه چې دي د دې مخنیوي هم کوي، او د یخ یا د فلو زکام وهلو خطر هم کموي. ساينس پوهانو چې دا څومره څېړنې په دې وروستیو کې کړې دي، په دې کې ځینې ساينس پوهانو ویلي دي چې واقعي ویټامین ډي ډېر زیات ضروری دی، او ځینو ویلي دي چې کېدای شي دومره زیات ارزښتناکه نه یې لکه څومره چې ذکر کیږي، ځکه چې پوره ساينس څېړنه ورباندې نه ده شوې. دا ویټامین ډي چې د یو کیمیاوي ماده نه ده، بلکې یو شمیر شیان دي چې په دې کې ډي ټو او ډي تھری په نوم باندې ویټامین هم شامل دی. دا ډي تھری چې دی دا چې کله انسان په لمر شواګانو ته پروت وي نو بیا په بدن کې جوړېدل شروع شي. همدا لامل دی چې په ژمي کې چې کله لمر زیات نه وي نو په دغسې هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې یا په سایبیریا کې داسې ځایونو کې، خلکو ته ډاکټران وایي چې تاسو ویټامین ډي ټابلیټونه خورئ هر ورځ یوه دانه چې اویا ځنې څاڅکي اخلی د دې چې په بدن کې مو کمزوري رانشي. کله چې دا بدن کې موجودی نو بایولوژیکلی په بایولوژیکي توګه باندې فعال استیرایډز یا یو قسم غوړ غوندې جوړی چې هغه په وینه کې حرکت کوي، او دا غوړ چې دی دا د نه یوازې عضلاتو او اډوکو ته قوت ورکوي، بلکې ورسره د ځینو ناروغیو خطر هم کموي. د برټش ډایټیک اسوسییشن یو ډاکټر هیلن بونډ ویلی دی چې کله چې دا کمی په بدن کې نو ځینې ناروغۍ کیږي ماشومانو ته، لکه یوای دا ریکټس چې دا اډوکي کاغه واګه شي د ماشومانو، نو ځکه بهترینه طریقه دا ده چې ویټامین ډي استعمال شي او لمر ته ډیر ماشومان چوي په دې ژمي کې چې په غو کې د دې کموالی پیدا نشي. د غزالې جاوید په غږ باندې سلام پښتونخوا پای ته رسو، په بلګړه کې بیا تر سره یو.